کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي چې اوس هم په سوریه کې د رقه په ښار کې تقریبا 50,000 ملکیان بند پاتې دي. د داعش افراطي ډلې د پرون اوبخې د داعش افراطي ډلې د ایران اسلامي جمهوریت ته خبرداري ورکړې چې هغه ملک به په روسي حملو کې بې ثباته کړي، او په داسې وخت کې چې د امریکا حکومت په دې لټه کې دی چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدل دپاره یو ولایت پیدا کړي، د هغه ملک مقامات په سیمه کې د سولې او د ثبات دپاره د مذاکراتو احتمال هم نه ردی. او دا هم د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو ویلي چې اوس هم د سوریې د رقه په ښار کې 50,000 ملکیان بند پاتې دي. هلته د هغو محلي قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي او د داعش د ملیشو ترمنځ سخت جنګونه هم روان دي. پرون په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې مرستیالې اورسولا مولر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي چې وضع فوقالعاده خرابه او خطرناکه ده، او هغوی ته د وتلو دپاره هیڅ یوه لار هم نه ده پاتې. هغه وایي چې هلته په سختو جنګونو او هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکیان مړه شوي دي، او یوازې د جولای په میاشت کې 10,000 کسان بې کوره شوي هم دي. د سوریه ډیموکراتیک قواوو د جون د میاشتې په 6 نیټه د رقه په ښار خپلې تاروزي حملې پیل کړې. په دغو حملو کې د هغوی سره د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د قوا ملاتړ هم ملګری دی. د داعش افراطي ډلې په لنډی ویډیو کې د ایران اسلامي جمهوریت ته خبرداري ورکړې چې هغه ملک به د ټورستي حملو په واسطه بې ثباته کړي. دغه ویډیو چې د سه شنبه په ورځ خپره شوې او په هغه کې یو تنکی ځوان چې عسکري یونیفورم یې په تن دی او کمرې ته ګوري په فارسي ژبه د ایران رژیم ته اخترونه ورکوي. ایران لا تر اوسه پورې د دغه ویډیو په مقابل کې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، او له دې نه مخکې هم د داعش افراطي ډلې د ایران په ضد دی ته ورته ویډیوګانې خپرې کړې وې. ایران وایي چې په کامیابۍ یو راکټ چې یو سټلایټ د ځان سره فضا ته انتقال کړی دی پرونی ورکړ. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي چې دغه راکټ د سیمرغ په نوم یاد شوی، او د ځان سره 250 کیلوګرامه سټلایټ د ځمکې نه 1500 کیلومتره لري فضا ته رسولی دی. ایران دغه توغندی په داسې وخت کې ورکړی چې امریکا د دې میاشتې په سر کې په هغه ملک د بالستیکي توغندیو د پروګرام له کبله اقتصادي بندیزونه نور هم زیات کړي دي. په داسې وخت کې چې د امریکا حکومت په دې لټه کې دی چې په افغانستان کې د 1400 کلونو جنگ نه وروستو هلته د خپلو عسکرو د پاتې کېدل دپاره یو ولایت پیدا کړي، د امریکا مقامات په دې لټه کې هم دي چې داسې لارې چارې پیدا کاندي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګولو دپاره د مذاکراتو په شمول د سولې جریان مخ په وړاندې روان کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د نظامي لارو نه دفاع نه کوي، بلکې په دې ټینګار کوي چې داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د کابل او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. سره دې چې اسرائیل په بیت المقدس کې د مقدسو ځایونو نه د امنیت د سارنې دپاره سامان هغه سامان آلات ایسته کړي دي چې 13 میاشتې هلته نصب کړي وو، مګر بیا هم پرون هلته د اسرائیلي پولیسو او د فلسطینی عبادت کوونکو ترمنځ خطې شوې دي. فلسطینیانو په اسرائیلي پولیسو د کانو گزارونه کړي دي، او اسرائیلي پولیسو د هغې په جواب کې اوښکې بهونکي غاز استعمال کړی او همې ربړي ګولۍ وار کړي دي. د فلسطینیانو د سری میاشتې د ټولنې په قول په دغه خوډب کې 30 تنه فلسطینیان زخمی شوي دي. هلته د تشدد او د شخړو د زیاتولو نه وروستو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګیټرس د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې د پارونکو اقداماتو نه ډډه وکړي، او همې دواړو خواوې دې ته تشویق کړي دي چې صبر او زغم نه کار واخلي. د امریکا د تجارت وزارت پرون یو راپور خپور کړی، او په هغه کې د امریکا د مرکزی بانک هغه فیصله ستایلی چې غواړي د سود په نرخ کې ورو ورو زیاتوالی راولي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت حکومتي اقتصادي ماهرین به سبا یو بل رپورټ هم خپور کړي او په هغه کې به په ملک کې د اقتصادي وده اندازه ولګي. سږ کال د اپریل په میاشت کې په امریکا کې اقتصادي وده 2.6% وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې د دې وعده کړې چې د ملک اقتصادي وده به 3% ته ورسېږي. او د امریکا د کانګرس غړو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د تازه بندیزونو قانوني لایحه چمتو کړې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د توشید لپاره استي. په دې لایحه کې کانګرس ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې که جمهور رئیس د دغو بندیزونو د ختمولو لپاره کوم اقدام وکړي، هغه یې به دا صلاحیت لري چې دغه په ضد ډیر زر یو اقدام وکړي.
د شورا او پوځي اډې ته ولاړی او هلته له ملکی او نظامی مامورینو سره په وستره غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي په دې سفر کې د هلمند له ولسی مشرانو او عامو خلکو سره هم ونه کتل. ولسمشر غنی په شورا او پوځي اډه کې لومړی د هغه 15 افغان سیمیزو پولیسو د کورنۍ لغړو سره وکتل چې د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې په تیروتنه سره وژل شوی و. د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په غونډه کې په ناوا، ګریشک، مارجه او ندلی ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکو روسي لاسته راوړنې وسایلې او هغه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو نتیجه وبلل.
هلمند یو ولایت کې چې اردو ولسی دښمن کول او ولس اردوی دښمن دا حالت نه کوي. دا یو لوی لاسته راوړنه ده او تاسو ته مبارک بیا هدا شاله زګر ساتین بریت ملان او افسرات میبینید پول پیاو سبا کمدار سبا خطایی لطس نیمانه نمید.
د هلمند والی حیات الله حیات بیا په خپلو خبرو کې هلمند د افغانستان د امن کلی وباله او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د دې ولایت امنیتي برخې ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه پر دې اړتیا هم ټینګار وکړ چې په هلمند کې د مخدره توکو د قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وسی. نوموړي دغه راز د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې ځکني ماینونه د ملکی مرجوب له لوی عملیات کړ.
په هلمند کې موږ په دې لګې چې ولسمشر راپورته وکړ چې مخالفینو غږ وکړي او د ماینونو د بندیز اعلان وکړي. متاسف هغه روز هغه د پنځونه تر لس تنه په هلمند کې ملکي کسان په ماینونو باندې چې اکثریت د ماشومان او ښځې ملکي خلک.
ولسمشر غنی هلمند ته د خپل سفر پر مهال د ولس سره د نلیدلو په اړه وویل چې پلان لري د هیواد لټولو کلی اردوګانو څخه لیدنه وکړي چې په یلې له میوان کلی اردو څخه وسو. په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې جګړیز فصل ته پکتو ولسمشر امنیت لومړیتوب ورکړي او له کلی اردو څخه لیدنه هم د دې لپاره وچی راتلونکي پلانونه سره شریک او همغږی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر والی ویلي چې ځینې سیاسي کړي د امنیتي چارواکو په استخدام کې مداخله کوي. د لاړوند وزارتونو څخه غوښتي دي چې د استخدام پروسه له مداخلې وژغوري تو وکولای سي امنیت ښه تامین کړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي له خوسه رپورت لري.
د لوګر والی وایي چې د غولیت د ملي امنیتي ځواکونو د افسرانو او چارواکو په استخدام کې د ځینو سیاسي کړیو مداخله د سبب شوه چې د امنیت په تامینولو کې لستونزو سره مخ شوي. والی محمد حلیم فدایی په دې برخه کې د چانو موانخیست خو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دا کار پر ولسوالیو سربیره د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د نامنې رامنځته کېدو ته لار هواروي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو غوښتل چې د ملي امنیتي ځواکونو د تقرر او استخدام پروسه له سیاسونو وژغوري څو وکولی شي په خپلو دندو کې خپلواکي وساتي.
تر څو چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه حتی اقل په لومړي قدم کې د سیاسونو له مداخلې خلاص نه شي، د دوی له فشار نه خلاص نه شي، دا غیر سیاسي نه شي، مطلق مسلکي متعهد با تجربه او رښتینی افراد ونک مارل شي، دغه نا امنی نه یوازې په لوګر کې بلکې په نورو ساحو کې په نورو ولایتونو کې به هم کنټرول نشي. ځکه هغه څوک چې یو چا سپارښتنه کوي ګماري، دغه کس بیا د نظام پر ځای هغه فرد ته ځان مسؤول ګڼي، نه نظام.
والی حلیم فدایی دا څرګندونې داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د لوګر په مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې په ځینو هدفي وژنو کې یو شمیر حکومتي او ملکی کسان په نښه او وژل شوي دي. ښاغلی فدایي همدارنګه وایي چې ځینې سیاسي کړۍ او یو شمیر مدني کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د دولت خلاف تبلیغ کوي. د ده په وینا دا کار دولتي حاکمیت ننګوي. هغه وایي
سیاسي مبلغین، سیاسي تبلیغیان او مدني تبلیغیان هغه چې حتی زما د توان نه بهر شخصي غوښتنې لري، هغو که 100% هم امنیت خشي، هغوی به بیا هم خپل تبلیغ کوي. اما بدبختانه دوی د دغه تبلیغ په منفي تاثیراتو باندې، او دا چې په انکشاف او بیا رغونه باندې څومره بد تاثیر لري، او دا چې طالبان څومره تقویه کوي، دا نشي محاسبه کولی.
په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي د امنیتي ځواکونو په استخدام کې د سیاسي ډلو د مداخلې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې ځینې سیاسي ډلې د امنیت تامین د شخصي ګټو پر وړاندې خطر بولي. ده وویل امنیتي ځواکونو تر خپل وسه هڅه کړې چې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د نامنۍ پیښو مخنیوی وکړي.
ستاسو اشخاص او افراد چې د دوی شخصي ګټې په امنیت کې په خطر کې اوسي، دوی ما پیادم ځکه بوي، دوی به پاسیدان اوسي، دوی به غاصب د مځکې اوسي، دوی به د طالبه سره اړیکې لري، طبعاً چې هغوی زد وبند یو رقم دی، د موادو مخدر دی، او دوی نه غواړي چې دلته امنیتي ځواکونه برلاسي اوسي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د لوګر د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې، د مدني فعال اصیل خان احمدزي په وینا په حکومتي چارو کې د غیر مسؤلو ډلو مداخله شته وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
زما غوښتنه دا ده چې هر اداره په خپل ذات کې مسلکي کسان لري، په خپل راس کې مسلکي کسان لري، که هغه وزارتونه دي، که هغه ریاستونه دي، او که هغه نور ارګانونه دي، پرېږدي ښودل شي خپلو اداراتو ته چې لوړ رتبه چارواکي لاندې کسان په خپل استخدام کې خپل امتحان ترې واخلي، ازمونه ترې واخلي، ترڅو شفافیت او پاکوالی رامنځته شي.
همدارنګه سمده مخکې د لوګر د ولایتي شورا ځینو غړو هم امریکا غږ ته ویلي وو په لوګر کې د طالبانو تر څنګ نور غیر مسؤولو وسلوالو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
کډوال اشپزان د اروپا په اشپزخانو کې مشهور سوی دی. غوی د کډوالو د خوراکونو د جشن دپاره د ګڼو اروپایي هیوادونو په ښارونو کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خواړه پاخه کړل. په دغه جشن کې د سوریې، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو اشپزانو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
کډوالو اشپزانو د اروپا په 13 ښارونو کې په رستورانونو کې خواړه پاخه کړل. دا کار د اروپایي خوراکونو د نړیوالې ورځې برخه ګڼل کیږي. د بلجیم په دې مشهور رستوران کې د سوریې یو کډوال اشپزي کوي.
موږ د سوریې یو خاص خوراک ملوکیا پخو. په دې کې سابه، دنیا، اوګه کارول کیږي. بیا پکې د چرغ غوښه اچو او لوري سوریې یو ځای خلکو ته ورکو.
باسط په 2015 کال کې جګړو ځپلې سوریې هغه وخت پریښودله چې د خوراکي شیانو له کمپنیو سره کار کاوه. هغه دا واورېدل چې ډېر ژر به عسکرۍ ته جلب شي. د میلیونونو سوریایانو په څیر د خوندې ځای لټون پیل کړ او اروپا ته یې کډه وکړله. هغه وایي دا ډېر ښه فرصت دی چې د اشپزۍ له لارې په اروپا کې ښه ژوند پیدا کړي. یانیک وان آیکن د دې رستوران خاوند او مشهور اشپز دی. هغه په دې باور دی چې بهرني اشپزان د بلجیم د رستورانونو لوړ معیار نور هم لوړولی شي.
دا ډېر ښه کار دی چې د نورو اغزو او موادو نه چې د نړۍ له ګڼو برخو نه راغلي دي د خوراکونو په پخولو کې ګټه واخیستل شي. په دې توګه هر سړی له بل نه یو څه زده کولای شي او د هغوی په دود او دستور لږ ډیر پوهېدلی شي.
د خوراکونو د جشن ابتکار په پاریس کې پیل شوی و او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ملاتړ وکړ چې د کډوالو او نورو ترمنځ کلتوری تبادله زیاته شي.
زه فکر کوم چې په اروپا کې د کډوالو په اړه نظر ډیر بد دی. له همدې امله دا مهمه ده چې د داسې کارونو ملاتړ وشي چې کډوال پکې خوراکونه پاخه کړي. زه په دې توګه د هغوی ملاتړ کوم.
د دې میاشتې تر اخره پورې 80 تنه کډوال شپزان د اروپا د 13 ښارونو په پخلنځایونو کې خواړه پخوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې د پولیو واکسین اختصاصي څلور ورځنی کمپاین نن پای ته رسیږي، او په دې ترڅ کې به یې 300 ماشومان نو ته واکسین ورکړل سي. د جګړو له امله دغه کمپاین په خان آباد کې ځنډیدلی و، خو د کتلوي معافیت مسؤلین وایي هلته به هم ماشومانو ته واکسین ورسوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ ته.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو واکسین په دغه اختصاصي کمپاین کې به 300 ماشومان په ټول ولایت کې واکسین شي، خو د خان آباد په ولسوالۍ کې د جګړو له امله د ماشومانو واکسین کول ځنډیدلي، او سبا چې د کمپاین اخیری ورځ ده د دغه ولسوالۍ ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. قندوز کې د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي د واکسین دغه اختصاصي کمپاین د مرکز په ګډون په ټولو اداري واحدونو کې تر سره کیږي، خو په خان آباد کې چې 13 ورځ جګړه و دوی ماشومان واکسین نشو کړی.
چلوریشتم د جولای منګه سرکاسری کمپاین په قندوز ولایت کې چې اختصاصي پروګرام او د پولیس په ضد باندې شروع شو، او درې ورځې کمپاین په مفقانه ډول سرته ورسېدو. یو ورځې پاتې دغه چې خاصه ورځ د غیر حاضرانو لپاره چې سبا د جمعې ورځ ده، زمونږ رضاکاران به ځي. هغه غیر حاضران چې په درې ورځو کې د واکسین نه پاتې یا د کور نه بهر و، هغه زمونږ رضاکارانو یادش کړي دي، او نن پلان ګذاري وه د هغوی لپاره. او دا به سبا د خیر سره بیا هم په ټول ولایت کې د کمپاین 15 ورځ کېږي، د ماشومان به واکسینېږي. خان آباد ولسوالۍ کې زمونږ د دوه زونو په ساحه کې چې عملا جنګ جریان درلود، د هغه ساحې کې کمپاین په 26 تاریخ باندې تطبیق نه شو. دلته تقریبا 10,000 ماشومان د واکسین نه پاتې وو. خوشبختانه نن پنجشنبه ورځ ده، موږ وکولی شو چې دوباره هغه سیمه کې چې فعلا جنګ قرار دی او خلک بیرته کورونو ته راستن شوي دي، موږ به هغه دوه زونو دپاره بیرته مواد واکسین نن ولیږل، او سبا به د خیر سره په دې دوه زونو کې چې 11 کلستره کېږي، د 10,000 ماشومانو لپاره به د خیر بیرته کمپاین شروع کېږي، او د ماشومان به د خیر واکسینېږي.
عطایي زیاتوي دوی پلان درلوده چې 300 ماشومانو ته به واکسین رسوي، او د کمپاین له پای ته رسیدو وروسته به دوی خپل پلان وارزوي. که چیرته په کومو سیمو کې ماشومان له واکسینو پاتې وي، هغوی ته به هم واکسین ورسیږي. د قندوز والي اسدالله مرخیل وایي چې دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین د دوو څاڅکو د ورکولو په موخه د سیمې له سپینګیرو قومي مشرانو او د علماو له شورا سره خبرې کړي چې خلک وهڅوي څو خپل ماشومان د فلج غوندې مضر مرض څخه وژغوري.
د ولایت د خوانه هم خلکو ته د په وخت او زمان سره توصیه شوي دي، هم مخورو خلکو ته، هم شورا د علماو ته، هم حج او اوقاف ته، او هم معارف ته. دوی کولی شي چې خلاصه خلکو ته دا ذهنیت ورزوندی کړي چې هغوی خپل ماشومان هغه مختص مرکزونه د کمپاین د پولیو چې دي هغه ته حاضر، هغه منطقې چې په حساب باندې لاسرسی هغه ته نه لري، پولیو واکسین ته نه لري، هغوی ته موږ بعضې سهولتونه ایجاد کړي دي په بعضې نږدې مناطقو کې چې هغلته د واکسین باید ورته تطبیق شي. دغه اوس فعلا هم دغه دوره چې د اوس موږ او تاسو دلته راغلي چې دا کمپاین افتتاح کوو، دا اختصاصي خبرات.
رحمت الله صاحبه د قندوز د ښار اوسیدونکی دی، هغه وایي چې د دوی سیمې ته واکسیناتوران ورځي، او دوی هم په دې خاطر خپل اولادونه واکسین کوي چې له فلج څخه یې وژغوري.
نو واکسین خو رضاکار ډله لري او کور په کور ګرځيږي. ګټه خو دا ده چې ماشومان د ګزند څخه ژغوري، او ګزند دغه سی او مرض چې علاج نه لري، او بل اخره چې ټول عمر سړی ته مایوب پاتې کیږي. نو د دې لپاره چې باید ځان وژغورو خپل ماشومان واکسین کړو.
په قندوز کې د جګړو له امله ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نشي رسول کېدی، خو د عامې روغتیا د چارواکو لخوا بیا هڅه کیږي چې په سیمه کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د پولیو له کمپاین پاتې شو ماشومان ته د ګوزند د مخنیوي واکسین ورسوي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د دوبه په موسم کې اکثره میکروبي او پرازیتي امراض پیدا کیږي، په خاص ډول په ماشومانو کې اسهالات یا نسناسته ډېر لیدل کیږي. موږ په دې باره کې د ډاکټر نورالحق یوسفزي څخه پوښتنه کړې چې ولې د دغه ناروغۍ څخه اکثره ماشومان مري. ډاکټر صاحب یوسفزي په جواب کې داسې وویل:
ډېر تاسو ډېر مهم نقطې ته اشاره وکړه. نسناسته با وجود د دې چې یو ډېره عادي ناروغۍ ده، ناروغي ده، او که چېرته والدین خصوصا میندې متوجه شي نو د دې ناروغۍ مړینه به ډېره کمه وي. دلیل دا ده چې په دې ناروغۍ کې د وجود اوبه کمیږي او میندې دې ته متوجه نه دي. د وجود اوبه چې کمې شي او دغه کمواله بیخي زیاته شي بیا نور سیستمونه حتی بدوري هم له کاره ولېږي او ماشوم د مرګ خواته راهنمایي کېږي.
د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر او د اندرا گاندی د روختون رئیس وایي والدین باید دې نقطې ته ډیره توجه وکړي. کله چې د دوی ماشوم ته اسهال یا نس ناستې پیدا سي باید هغه ماشوم ته په وخت او زمان سره مایعات ورکړي. هغه ځایات چې دوی ته د نس او خولې له لارې پیدا سوي دا باید د دې لارې څخه پوره کړي، یعنی د کور په عادي اوبو کې لږ څه مالګه او بوره حل کړي او ناروغ ماشوم ته یې ورکړي ترڅو دوی د دې مایعاتو په واسطه د مرګ له خطر څخه وژغورل سي. ډاکټر یوسفزی وایي هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کله چې د دوی ماشومانو ته د نس ناست یا اسهال ناروغي پیدا سي والدین باید و دې ټکي ته ځانګړې توجه وکړي. دی وایي
چې ډېر مهمه ده اول دا ده چې کچیرته موږ د خپلو ماشومانو ته خصوصا میندې په خپل وخت اول د مور شیدې شروع کړي. دا د مور شیدې ډېره مهمه ده چې ماشوم ته شپږو میاشتو د مور شیدې واخلي. په دې کې د ماشوم غذا تر څنګ په کافي اندازه اوبه هم شته. دا یو ډېر مهمه خبره ده چې میندې باید متوجه اوسي چې په اوله مرحله کې د ولادت نه وروسته زر خپل شیدې شروع کړي. په دې شیدو کې دا ډېر مهمه خبره دی. اول دا چې هغه کافي انرژي لري، دوم دا چې هغه مواد لري چې ماشومان د دې عادي ناروغیونه ساتي په اوله مرحله د ژوند کې. او بل مهمه خبره ده هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو نه پورته دي دوی ته کله چې غذا ورکول کېږي دا غذا باید صحي غذا وي، پاک وي. حتمي نه ده چې ډېره لوکس او په اصطلاح قیمتي غذا وي. د کور عادي د کچالو هغه پیاله شوروا یا په خپل جوش کړي کچالو دا هغه غذا وي چې د شپږو میاشتو نه وروسته ماشومانو ته باید شروع شي. خو شرط دا ده چې دا باید پاک وي. ماشومان به د نس ناستي له ناروغۍ نه
په پای کې ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي کله چې ماشوم د یو کال څخه واوري نو باید خپله زیاته انرژي او د وجود زیات ضرورت د عادي غذا څخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مو کړی دی رپورټه د پاکستان په ملتان ښار کې یوې جرګې د یوې ماشومې نجلۍ باندې د جنسي تیری په بدل کې د تیری کوونکې په خور د جنسي تیری امر وکړ. د جرګې دا امر څخه وروسته په دغه نجلۍ د مور پلار او کلیوالو په مخ یو ډالو کسانو جنسي تیری وکړ.
سمر دغه پریکړه چې نن دغه فیصله چې نن جرګې کړې ده دا خود کلی یا دا غسیم مشران را غون شي او دا ډول یو فیصله وکي نو دا ولی کیږي دا سه ولی وشو
دا تیلا شوی دا چې پورا پاکستان کې چې کوم زمون کلی دی کوم چې زمون بالکل لری پسماندای علاقې دی حال تر اوسه پورې جرګې او پنچایتونه چې دی د دیوې فیصله ګڼل کیږي ټولو کې اهم او قسمتی سره پدې جرګو کې پدې پنچایتونو کې تش سړی وی اخیو فیصله کوي او چې څومره فیصله وی پدې کې زنانا دا سه استعمالیږي څنګه چې ګډي یا بیوی. نو بد قسمتی سره د دې خلاف ډیر قوانین راغلي دي پر سپریم کورټ کې دا سه اورډرز راغلي په 2018 کې کم مطابق چې دا بالکل غیر قانوني فیصله وی. بیا زینا خو زمون
تاسو د سوري یادونه وکړه لکه بدل کې د جنې ورکولو دا سمره د دغه فیصله چې نن شوې ده دینه بدل د زکه چې زین خلک اعتراضونه کوي چې نه د پښتنو جرګه چې دا غد سه فیصله نه کوي دغه بدل فیصله ده.
زم چې کم چې د سوري هغه رسم ده هغه دینه بالکل هیڅ طریقې کې هم بیان نه ده. تاسو چې یو جنای کلا په بدو کې بوزي بل کور کې چرته چې هغه رور یا پلار نه قتل شوی نو ما پخپل په دې ډېر کې کړه دې اخی کور هغه یو یو کس په اخی جنای باندې ظلم کوي اگر انسان نه غړي اخی خلک دا وایي چې مونږ چې کله دا جنای د دې شکل وګورو نو مونږ تا اخ ظلم بیا را یاد چې کوم چې د دې پلان کړي اگر کینا کلم ظلم نه نزي او ډیر داسې مثالونه دي کوم کې چې هغه جنکو سره زیاتی هم شوی دا دله چې هغه جنکو هغه خپل عزت خپل انسان هم نه ګڼل کیږي پاتې کور کې نو زه به دا وایم چې کوم دا ګڼو چې دا په پښتنو کې نه کیږي او تش په پنجاب کې کیږي نو زما خیال کې پکار دې چې موږ دلته کوم دي خپل په دې رسمونو باندې عمرنا واچ
تاسو د ډیر وخت نه په بدل کې د جنکو پور کول باندې کار کوي نو کله چې تاسو کار شروع کوو تر اوسه پورې د پښتنو په سیمو کې په پور پاکستان کې لګ بهتري یې نه راغلي دا او کنه هم هغه شانتي روانه ده مسله
اوس زماد څه دا دي تجربه کې چې ما ډیر داسې هم په دې کلو کې پلاران کتلی دي چې څوک وایي که څو مو شي زب خپل لور په بادو کې نه راکوم نو زه هم هغه زما نږدې یو ډیر لوی امید او رڼا غیا ساين ده څنګه چې په دیر کې 2015 کې یو پنځه کالو ماشوما فیصله شوی و چې دا په څوري کې ورکی او هغه پلار ویل چې کوم مرګم راشي خو زه به دا خپل لور نه ورکوم هغه پلار چې دی هغه بل راز هغه قتل شوی او اوس هغه جنایا هغه چې کوم رور دی هغه هغه علاقې کې یو ملا دی هغه خپل جماعت نه اګه یو یو کور ته دي چې نور شوق دي د سوري فیصله نه کوي نو زه به دا څه چې یو کم پلاران دي کم رونه دي هغه مونږ له یو ډیر نوې مثال دی یو د امید هغه یو هوپ دی او زه په خپل مهم چې دا څه خلکو سره کار کول پکار دي او د دیو کې څه نور دي اف مخ کې خلکو پکور
تاسو د حکومت چې څومره رول لوبي پدې کې د دې د مخنیوي لپاره دا غینه خوشاله یو کنه نور څه اقدامات باید وشي
خوشاله خو دینه نه ما دینه چې مخنیوي به هلو پوري نه کیږي کله پوري چې کم چې جرګي کې دا مشران سرداران یا چې کم ملکانی څوک چې فیصلې ورکړي دا هغه کله پوري چې دیو باندې دا قوانین نه لاگو کیږي کله پوري چې دیو کا سزا نه ملاوي کی نو زما خیال کې دا دې رسمونو هغه مخنیوي نشي کېدای په مکه موږ عام کسان کم چې په جرګي کې ناستو اخی هغه کو اریسټ کو او هغه مین کسان چې فیصلې ورکړي او یو بیل اوټ شي نو بیا خو دې هغه چرته مخنیوي نشي کېدای
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د ماشومانو څخه د ملاتړ یوې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د افغانستان د موسیقي لملي انستیتوت سره په ګډه د ماشومانو لپاره نه سندري او ترانې جوړ کړې دي په دغو اوازونو کې چې د سندرو کتاب نومیږي د سولې پیغام سته په پام کې دا سندری د افغانستان پر ټولو شونځیو وویشل سي رحیم ګل ساروان یې په اړه رپورت لري
دغه سندری یا ترانی په پښتو دری او ازبکي ژبه ویل شوې دي د نهو سندرو د کتاب د افغانستان د هر خونځیز د کوونکو ته ورسیږي نن په کابل کې د ولسمشر میرمنې رولا غنی د کړو وزیر د سیف د چلډرن مؤسسې او د موسیقي د انسټیټیوټ چارواکو د سندرو د دې کتاب پرانیسته وکړه دا کتاب بلکې د نصاب د کتاب په څیر په خونځیو کې وي د سیف د چلډرن د مؤسسې چارواکو ویل د دوی هدف دا هم دی چې ماشومان د سندرو له کتاب خوند واخلي او پرې خوښ شي
In the songs there are messages about peace.
په سندرو کې د سولې از دکړې زوکمنتیا او د مساوات پیغامونه نغړل دي. لومړی خو دا تملرو چې ماشومان تری خوند وخلي. بل دا چې دا به هم زدکړي چې څنګه پخپلو او یا پټولنه کې چلند وکړي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.